السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. خو د جماعت خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وژلی دی. راسته اوسې قدر مناوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. ازبکستان ویلې د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
دا هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړې دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې پشا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمي کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسیږو.
په منځنی ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو. او د سپورت نړۍ په پروګرام کې د هند په پریمیر لیګ کې د راشد خان د استثنایي لوبې په اړه خبرې لرو.
په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي.
سپورت نړۍ د ازادي رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره په دوهم نیمای کې خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشاره په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیه وای پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. لدې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته یې وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او تر خواهی د مالي ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرستیال جنرال پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جوماتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبله یې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډېر کابل په نښه شوی چېرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډېر او فعال دي.
د دې حملو په دوام د سګنی اختر په درشل کې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې په پلازمینه او ولایتونو کې وروستیو حملو اندېښمن کړي دي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
وویس کلن روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا اختر ته ډېر زیات خوشاله وو، زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمانځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یو اندېښنه دا وي چې کجوما ته ولاړ شو چې داسې خونړۍ پیښه رامنځته نه شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډېر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غغي په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې له پایله تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سراهي علاءالدین خلیفه صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستان له بانکي فورمو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان وکړ. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات اوروي.
شنبه د اپریل ډیر شمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل، او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا چې کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده.
ښاغلی الکوزي وویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د ادلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو په اساس دامګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې $200 میلیونو څخه سږ کال $200 میلیونو ته راټیټه شي.
واموریده چې پاکستان دا منلی ده چې د افغانستان وارداتي توکو ته له بانکي فورمو پرته د دې هیواد د ګمرکونو له لارې اجازه ورکړي. په دې راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر هم واورېده. د دې په اړه له ده سره له ښاغلي الکوزي سره په دې اړه خبرې کوو چې د مافیات سوداګرو او عامو افغانانو ته څومره ګټه رسوي. ښاغلي الکوزي له صفي الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کړې.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، چې کم دوه میاشتې نور هم تمدید شول او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور هم سایگان زموږ چې دي موږ سره دا کلک نه شي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نصف د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خواب ولس کا خوی گٹا داد چی خویداد چی راتلل نورم قیمتو نجگی دل کدا کار شوی قیمتو نا خصوصا دو دریشیانو چی مونگی د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال $1.5 میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې ګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو. موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قضا قوړه ارزان دي ډیر ارزان دي او موږ ته ارزان تمامي کی د ایران نه چې راوړو هغه ارزان تمامي دي نو په بازار باندې کده کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفی وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي او خپل په ارتباط واقعا تشویش شته دی تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي مشکلات شته تیلم په افغانستان کې قیمته شو ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کیږي خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړي چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله په سلو کې 80% هم دا غذا نه راوړله یو څنګه هندوستان نه راوړله نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګړه
دغه دی اوسنیو راکړې ورکړې اندازه 2 میلیونو ته رسیږي خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې
راکړه د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بیخي کم شوي دي یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي تقاضا په مارکیټ کې کمه ده او د پاکستان پخوا
د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې د ښاغلي الکوزی بشپړ مرکه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شي ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼه پته ده د ښاغلي الکوزی ترڅنګ نورې مرکې هم تاسو د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ په یوه مرکه کې د ولسي جرګې د پخواني غړي کمال ناصر اصولي مرکه ده چې په دې اړه خبرې کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو د مشر وروستۍ غوښتنه چې له نړیوالو یې د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده به ومني که نه همداراز په یوه بله مسله کې په یوه بله مرکه کې وبښئ د شازیې مرکه اورېدلی شئ شازیه هغه میرمن ده چې خسرګنۍ له کوره شللې ده او دا له 1.5 کال راهیسې نشې کوي ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 780 کیلو هرتز اوریدلای شي
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه او ورځې د اونۍ د سهار لوو د مخام تر او خبرېږي ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته انتقال شوي د طالبانو حکومت ته نه سپاري دا خبره د ازبکستان د ولسمشر جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ ته کړې ده ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به په دې برخه کې لازم اقدامات وشي له بلې خوا طالبان وایي چې په دې اړه یې له ازبکستان سره خبرې روانې دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري او له دې راپور وروسته به اسمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي
سره له دې چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به یې له ازبکستان او تاجکستان یو سي
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامی تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل وو او له همدې عمله ضبط شوي او یوازې د محکمې په پریکړې سره ازادېدلی شي دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټولې هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي
خو د طالبانو دریس په خپل ځای دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لېږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومانو لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومانو ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یو داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی اوسیدونکي دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړي دي. دغه ښوونځي دیارلس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال یې کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مخته تللي دي. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤول دی. ازادي راډیو ته ویلې چې د جې شوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ سوچ د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سر راټولې کړي او د شوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ د پر منځ شای او هغه ونه شو کنه حکومت څنګه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو او تینه موږ داسې ووي چې یارانه هغه نشته مجبوری چې خپل اقدام وکړو. گرچه موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله ایم دي، نو بیخي دغه په نشت حساب دی، د اقتصادي په صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره هم مکتب په خپل بهغه شروع کړو په خپل همت باندې. د څه کمې پیسې مشله ولې خلکو نه اما سې چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه وه، یعنی به مجبوریت چې واز سینه موږ سبب بد شي دا واره بده دوستین هغه دلان دي شي اده سمفو دلان دي شي او کاله یا خرسم دزتی.
نو موري وای یوازې د شونځي جوړول هدف نه دی، بلکې د خلکو او ماشومانو ذهنونه هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخه زرو تر رسیدي. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیحلو په دغه غړي ولدل د سم مدستک موت دی دالې چې موږ جوړې چروانه لیږي هل نو وایم مکتب جوړ شي.
دغه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني، خو وايي بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. دی زیاتوي چې په دې اړه یې د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 436 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 30 ښوونځي د هلکانو، 16 د نجونو او 40 د یونیسف له لوري چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندوز د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډیری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
لګاتای پای در پای د اختلاط را کې باوجود مېرده نزد مادرها کم
د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسی ورکولای او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکۍ اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو لمخې چې د پر لپسې زیګون لامل امن د خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغي ورته پیدا کیږي او پر دې سربیره کوچنیانې له فکری او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې وی بل ډاکټرې مراد ګل قادری راته وویل
خانمه کې یې جمعې ده به شما ولادت میکنه، ما به شان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې خاصی چې دلته د زیګون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته مو ورته په هواي او مشوره ورکو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراد کړي. باید د حاملګۍ عزت کولای او پچکاری وکاروي او له نورو صحیح میتودونو کار واخلي ترڅو لک تر لګه زیګون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته شي.
د کندز په هنتون یو ښوونکی فرزانه وایي د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو لامل کورنۍ د خپل ماشومان خوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولای.
اینو ما در نظر نمیگیرم چون زندگی خوش خود اینا تبدیل به
زیات شمیر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصله ته پام نه کوي چې لامل یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیګون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسی ورکولای او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او خوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسی کولای.
دینی عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ غږ اعلی دي. ټول دنیا دا خوشحاله ولري، خدای دې موږ خوښ کړي، خدای شته فکر کړي د ټول نړۍ سره دې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دې یو انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله ته بیا مخ په خرابي ولر نه شي. توجه سم مننه، السلام علیکم.
ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې تر زین وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه راپور خپور کړی و. نو اوس دا 4 ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راتلې کمې روپۍ ورته په کار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وې.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم حکومتي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی او راځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته ضرور چې دا موادونه ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت ورجانه ده چې د کومې مرستې د دبليو اف ای لخوا په اړمن خلک ویشل کیږي دا کې فکر کوم چې په 100% کې 70% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتاسو نه مخیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیطه ولري او یا پیژنګلې ولري. نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي. باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلن وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري. تر اوسه پورې خو زه چې څومره معلومات لرم یا یې ګورم، تر اوسه پورې خو داسې خلکو ته نه دي رسېدلي چې هغه مستحق هم وي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارلمان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د 10 ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا 2 پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرېس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلې دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی ځوان وژلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا دی په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د سپورت ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوی وي، پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی اسیا کې د فوټبال د 14 کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په استرالیا کې لیوی سیمایزي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونې درته خبرو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلا د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فیډراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی اسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغیزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې